द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خدمتمنو اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه دا وخت شوې دی په پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 9 بجې دی تاسو قربانې ما زمونزه شهید لومړی هم تاسو په امر ګرځوم د مهم خبرونو سرټکو ته د ملګرو ملتونو سیکرتر وانکی مون په نړیوالې ټولنې سختې نیوکې کړې دي. هغې سوریې کې روان جګړه او د ولسي وګړو وژنې یوه توره ورځ بللې ده. د عراق په تکریت ښار کې د شنبې په ورځ ترسره شوي دریو ځانمرګي بریدونو کې شاوخوا 12 کسان وژل شوي دي. بلې خوا پاکستان کرکټ ټیم د ټي 20 لوبو دریو میچونو په سیریز کې 13 ورځ ویسټ انډیز ته په دویم ځل ماتې ورکړې دي. سرټی کې تاسو واورېدل وز غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د هندوستان وزیر اعظم ښاغلي نریندرا مودي پاکستان د ترهګرۍ صادر کوونکی هیواد بللی دی. هغه تور لګوي چې پاکستان آسیا کې بې ثباتي او ناکراري راوستل غواړي. ښاغلي مودي ویلي دي هغه به په پاکستان په نړیوالې ټولنې کې یوازې پرېږدي او هیڅ شان هملاسۍ به نه ورسره ترسره کوي. دا خبرې په داسې حال رامنځته کېږي چې تېره اونۍ د هند پوز په یوې هوایي اډې ترهګر برید ترسره شوی و چې تور یې په پاکستان لګول شوی دی، خو پاکستان تل دا شان تورونه ردوي. اخوا د سوریې حکومتي ځواکونو او د هغوی ملاتړي پوځونو شمالي ښار الیپو ته نږدې د فلسطینیانو کډوالو یو کیمپ بیرته خپل تر ولکې لاندې راویستی دی. دا په داسې حال ترسره شوی چې د روسیې جنګي الوتکو لخوا په یاغي وسلوالو هوایي بمباري شوي دي. اخوا د ملګرو ملتونو سیکرتر ښاغلي بان کی مون په نړیوالې ټولنې سختې نیوکې کړې دي او وایي سوریه کې روان جنګونه او د ولسي وګړو وژنې یوه توره ورځ ده. هغه د سوریه په حکومت هم نیوکې کړې او د روسیې په مرسته سوریه کې د پوځي عملیاتو یغندنه کړې ده. ویل کېږي د شنبې په ورځ روسیې او سوریې په ګډه هوایي بمباریو یو اوچته ودانۍ راغورځولې چې پکې ولسي وګړو ته درنه مرګ ژوبله وختې ده. بلې خوا د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي په شام کې د مخالفین ځان ته د تندرو او ډلو نه جدا کړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د روس د بهرنیو چارو وزیر ویلي موږ ټول د اوربان په حق کې یو، خو د حکومت مخالف او تندرو ډله النصره د یو بل نه جدا کېدو پرته دا اوربان بېمانا دی. عراقي چارواکي وایي صلاح الدین ولایت کې په یو امنیتي پوستي یا چک پوست حمله شوي چې له کبله یې 12 تنه وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي په دغې پیښې کې چې د موټر په ذریعه یوه بمي چاودنه ترسره شوې ده شاوخوا 23 تنه نور ژوبل دي. د شوي ځانمرګي برید پړه لا تر دا دمه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو ویل کېږي دا شان بریدونو ذمهوارۍ تل د داعش وسلواله ډله په غاړه اخلي. اخوا د هیواد په شرقي سیمه کې یوې بلې پیښې کې 4 تنه پولیس ځواکونه وژل شوي، خو ځانمرګي برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. بلې لورې ته د متحده اماراتو په دوبۍ ښار کې روان د کرکټ ټي 20 لوبو کې نن پاکستان د ویسټ انډیز په خلاف خپل دویم میچ هم ګټلی دی. او همداشان د لوبېدلي دریو میچونو په سیریز کې ویسټ انډیز باندې په 2-0 بریا ترلاسه کړې ده. نور تفصیل به په دې هکله په خبرونه کې تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي، زموږ سره اوسئ. بلې خوا نن د اوتریش په ویانا ښار کې د اروپایي ټولنې مشرانو یوه مهمه غونډه شوې ده. دغې غونډې کې اروپایي ټولنې غړي هیوادونو په پوله باندې د غیر قانوني کډوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره بحثونه ترسره کړي دي. همداشان ویل کېږي د کډوالو لپاره په سرمشریزه غونډه کې به هم په اروپا رامات په زرګونو کډوالو د لارې بندولو انتظامات کېږي، کوم چې د عراق، سوریه او افغانستان په شان هیوادونو څخه راووځي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیوره جو خبری خبرونه ته غوږ ساو اوس هم راځو د راپورونو ولورته خو د دې تر مخه چې راپورونو ولورته لاشو تاسو هم په هیګی چې د مهال د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو سرمشریزه غونډه دوام لري او روانه ده. په دې حق باندې غواړو تفصيلات واخلو د زموږ همکار نصیر احمد کاکړ نه چې هلته د مهال په ملګرو ملتونو کې په دغه غونډه کې هم ګډون لري او وروستۍ تفصیلات څه دي هغوی نه به اخلو. د شام د بهرنیو چارو وزیر نن د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په خپله وینا کې په امریکا، سعودي عربستان او ترکیې باندې سختې نیوکې کړي دي چې د دوی په هیواد کې د ترهګرو ملاتړ کوي. نوموړي نور څه ویلي دي او نور کومو کسانو ویناوې کړي دي دغه تفصیلات اخلو زموږ د همکار څخه. ستړي مشي په خیر راغلی نصیر احمد کاکړ صاحب.
ډیره مننه منزه شهید او کورودان.
کاکړ صاحب څنګه چې تاسو به هم اوریدلی وي چې د شام د بهرنیو چارو وزیر نن ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې په امریکا او سعودي عربستان باندې سره د دې ترڅنګ په ترکیه باندې هم سختې نیوکې کړې دي، نوموړي نور څه ویلي دي او نور کومو کسانو ویناوې کړې دي نن؟
بالکل منزه شهید، د شام د بندنیو چارو وزیر ولید المعلم نن د ملګری ملتونو عمومي شورا ته وویل چې شام په خپل هیواد کې دننه د ټول جهان لوري د ترګری عزت جګړه کوي چې پکې تر 300,000 زیات خلک وژل شوی او په میلیونونو نور بے کور شوی دي. ولید المعلم په امریکا، اسرائیل، سعودي عربستان، قطر او ترکیه باندې سخت نیوکه وکړه او ویل چې دغه هیوادونه په شام کې د ترګرو سره مرسته کوي. هغه ور یوې خواته هیواد لتیرو شپږو کلونو راهیسې د ترګری عزت مبارزه کوي او بل خوا اسرائیل په شام کې د ترګرو د مرستې لپاره بمبارونه کوي. خو د اسرائیل د دفاع وزارت ویلي دوی دا کار په خپل دفاع کې کوي او ورستوي کې له شام څخه په اسرائیل باندې د توپونو او راکټونو ګولۍ لګیدلې او بشار الاسد حکومت د دې ذمہوار دی. ولید المعلم د سپتمبر په 18 نیټه په شامی پوجونو باندې د امریکایي بمباریو هم غندنه وکړه او ویل دا په غلطي سره نه دی سوي. یاد دی چې امریکا په هغه پیښه معذرت کړی وو او ویلي وو شامی ځواکونه په غلطي سره لګیدلی وو. ولید المعلم وویل چې قطر او سعودي عربستان شام ته د جګړې لپاره د کرایي جګړه مار استوي او ډیره جدیده یا اثري وسله ورکړې ده چې د بشر الاسد له وفادار پوجونو سره وجنګیږي. همدا ډول نوموړي د ترکیې په اړه وویل چې له دنیا جهان څخه وترګرو ته لار ورکړې ده او د هغوی د تربیې لپاره یې مرکزونه هم پرانیستلي دي. خو د ده په وینا د دې هر څه برسېره شام ژمن دی چې د ترګرو او د هغوی د ډلو سروهنه بکوي. نوموړي روسیې ته، ایران ته او د لبنان حزب الله وسلوالي ډلې ته د شام رښتینی دوستان وویل او ویل چې د دغه دوستانو په مرسته به د ترګری ضد بریالیتوب ترلاسه کوي. هم د ملګری ملتونو عمومي شورا وغونډې ته نن د یو شمېر هیوادونو مشرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو ویناګانې کړې دي چې پکې نیپال شامل دی او تاجکستان، همدارنګه متحده عربي امارات، سودان او بوروندي رنګه هیوادونه پکې شامل دي. خو زه به ذکر وکم چې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهان د ملګری ملتونو عمومي شورا ته په وینا کې ویلي چې په بلکې هغه په خپل وینا کې په ایران باندې نیوکه وکړي چې د هغه هیواد اقداماتو په سیمه کې بې ثباتی رامنځته کړي ده او د عربو په چارو کې مداخله کوي. هغه ول ایران په نړۍ کې یوازینی داسې هیواد د چې په عین کې لیکلي چې خپل شیعه انقلاب نور هیوادونو ته صادروي او استعماری تګلارې د نړیوال اصولونو ضد او په تکرار سره د گاونډیانو په نړیوالو چارو کې مداخله کوي. هغه ویل په ورستیو کې یو شمیر عربي هیوادونه چې پکې لیبیا، یمن، عراق، شام او سومالیا شامل دي په کورنۍ جګړه اخته شوی دي. هغه په نړیواله ورورولۍ ژغ وکړ چې د دې شخړو د اساس معلومولو او د دې د هواري لپاره دي جهانی هڅې وکړي.
سمه ده ډیره مننه کاکر صاحب چې تاسو دغه ټول تفصيلات اوریدونکو سره شریک کړل.
له تاسو څخه هم ډیره مننه او کورمودان.
د امریکای د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند میرمن هیلری کلینټن او د ریپابلیکن ګوند ډونالد ترامپ ترمنځ بحث.
د وایس اف امریکا د یو رادیو سره په فیسبوک، ټویټر، ټلویزیون، رادیو او ویب پاڼه باندې اوسېږي.
دا بحث به د پاکستان په وخت د نهې یا سه شنبه په سهار شپږ نیمې بجې پیل کیږي. اوریدلې مه هېروئ.
په وی او ای ڈی وای نیخ په نیغه کتلې او اوریدلې شي.
یو ځل بیا ورځ نهه یا سه شنبه،
وخت د پاکستان سحر شپږ نیمې بجې.
دا واشنگتن ډی سی د تاسو د ډیوه راډیو خبری خبرونه ته غواګیس. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د نصیر احمد کاکړ صاحب نه هم تفصيلات واوریدل د ملګرو ملتونو کوم سرمشریزه غونډه چې روانه ده. په هغه کې چا ویناګانې کړې وي او څه ویناګانې شوې وي دا هم تاسو واوریدل. اوس راځو د بل راپور ولوري ته چې د سوریې په حق لدی د ملګرو ملتونو سکرتر خاغلی بان کی مون په نړیوالې ټولنې باندې سختې نیوکې کړې دي او وایي چې سوریې کې روان جنگونه او د ولسی وګړو وژنې یو تور ورځ ده. او د دې تر څنګ دا چې د سوریې حکومتي ځواکونو او د هغوی ملاتړي پوځونو شمالي ښار الیپو ته نږدې د فلسطینیانو کډوالو یو کیمپ بیرته خپل تر ولکې لاندې راوستی دی او دا په داسې حال ترسره کړی دی چې روسیې جنګي الوتکو لخوا په یاغي وسلوالو باندې هوایي بمباري هم شوي دي. په دې هکله تفصیلات څه دي تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دغه راپور کې.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون وایي د شام په حلب ښار کې د روس او شام د جنگي جازونو په بمبارۍ سخت خپه دی او په نړۍ یې غږ کړی. د عام ولس د حفاظت په لړ کې دا ورځ د نړۍ دپاره توره ورځ ده. په ویډیوګانو کې ښودلی شوي دي د یاغیانو په سیمه د روس او شام په شریکه هوایي بمبارۍ کې اوچتې ودانۍ ړنګې شوي دي چې پکې لا اوس هم خلک ګیر دي او د بمونو قولې پکې هم په نظر راځي. د شام سرکاري میډیا وایي د روس او شام جنگي جازونو په حلب ښار کې د یاغیانو د ولقې لاندې سیمه کې د وسلې ډیپوان په هدف کړی وو چې ورسره دغه ودانۍ راغورځېدلې دي. ولې د وایس اف امریکا د دغو دعوو په آزاده توګه تصدیق نه دی کړی. رامی عبدالرحمن په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د ډلې مشري کوي، وایي د خالیف ورځ د شام او روس د جنگي جازونو په بمبارۍ کې په شلونو خلک وجلې شوي دي او ګڼ شمیر د غورځېدلې ودانو د ملبې لاندې ګیر دي. ښاغلی رامی په عربي ژبه کې وایي
اليوم على الاقل ما لا يقل عن 15 حيا في احياء حلب الشرقيه.
ده حلب خار په مشرقي سیمه کې دروس او شام جنگي جازونو په 15 زینو کې بمباري کړی ده چې ګن شمیر ودانه یړنګي کړی او په شلګونو خلک یې وجلی دي او ګن شمیر لا د ملبی لاندې گیر دي. امدادي کارکونکو وای دوی د ملبی لاندې نه گیر خلک هغه وخت هم رئیسل چې د برنه په بمباري هم روانه و. په دغه یو ویډیو کې خو د لکېږي یو بوډا سړی د خپل وجل شوی زوی لاش ته جاړي او په زوره زوره د هغه نامه اخلي. نادم شهدایی په ټافټس یونیورسيټي کې د فارس سنټر مشر دی. وایس اف امریکا ته ویلي په شام کې د یوې هفته راسي روانه ډزبندي هغه وخت ختم شو کله چې روس د امریکای د یوې غلطۍ نه ګټه اوچته کړه. نو موړ وای
The Americans were negotiating with the Russians, believing what the Russians were saying.
امریکا د روس سره خبرې اترې کولې او د هغوی په هر خبرې یقین کوو. ولی روس بیا د امریکای په ضد هغه وخت سرکاري پروپاګاندا شروع کړه کله چې امریکای په غلطۍ سره د شام پوځیان وویشتل چې ګنې امریکا په شام کې د داعش حفاظت کوي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون په نړۍ غږ کړی شام ته د واضح پیغام ورکړي چې نړۍ د دوی پوځي تیری نشي زغملی. د شام خارجه وزیر ولید معلم د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته ویلي د روس، ایران او د لبنان د حزب الله په مرستو د ترګرو په ضد مبارزه کې کامیاب شوي دي او د شام ولس به د ترګرۍ پر ضد مبارزه روانه ساتي. دغه تبصرې د نړۍ مشران اندېښمن کړي دي چې ګنې د صدر اسد حکومت په شام کې د کشالې حل د سیاسي لارې په ځای په جنگ کې لټوي.
Thank you.
د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه د دې ورځې خبري خبرونه دوام لري. خدمتمنو اوریدونکو تاسو ته یو بل راپور هم غواړو چې په خبرونه کې وړاندې کوو. په خبرونه کې مو هم تاسو ته وویل چې عراقي چارواکو ویل دي چې صلاح الدین ولایت کې په یو امنیتي پوستي یا چک پوسټ باندې حمله شوې ده چې په کې 12 تنه وژل شوې دي. او امنیتي چارواکي وایي په دغه پیښه کې چې د موټر په ذریعه شوې وه شاوخوا 23 تنه نور ژوبل دي. اخوا بیا د هیواد په شرقي سیمه کې هم یو بل پیښه رامنځته شوې ده چې څلور تنه پولیس واکونه پکې وژل شوې دي، خو کوم ځانمرګي برید کوونکی چې هغه هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. په دې حق باندې تفصیلات لري په دغه راپور کې زموږ همکار کلیم افضل ستاسو لپاره.
د عراق بغداد ښار نه شمال لړخته په یو امنیتي چک پوستي درې ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې مطبوعاتو تر مخه 12 امنیتي عسکر وژل شوي. دا پیښه په داسې وخت شوې چې د ځایي پولیسو مشر د امنیتي چک پوستو په دورې وو. په تکرید کې شوې د دغې پیښې ذمهواري تر دې وخته پورې چا په غاړه نه ده اخیستې. معلوماتو تر مخه درې ځانمرګي تنانو د بارودي موادو ډک ګاډي د خالي پروس سهار وختي په السلام قصبې کې جوړې د پوست په یو چک پوستې په زور ور داخل کړل او اول ډزې بیا یې خپل ځانونه والوزول. د سلاودین صوبې د پولیسو ویان مطبوعاتو ته د جوبل تنانو شمیرې 34 ښودلي. د صوبې په شرقي برخه کې هم په یو بلې پیښې کې 34 پولیس وژل شوي او برید کوونکی په ځوابي کاروایی کې وژل شوی. د سلاودین صوبې گورنر احمد الجبوري ترهګرې ډلې په داعش د دغو بریدونو تور اچولې. داعش ترهګرو وار په وار په دغو سیمو کې د پوز او پولیسو په ضد حملې کړې او ډېر ځاني زیان یې اړولې. تکرید د عراق پخوانی ډکټیټر د صدام حسین پلارنی ښار دی او د بغداد نه شمال لړخته 60 کیلومتره په مزل پروت دی. په کال 2014 کې IS یا داعش ترهګرې ډلې په خپلې ولکې کې راوستې، خو بیا وروسته د عراقي ځواکونو د داعش نه آزاد کړو. عراقي ځواکونو فلوجه ښار هم د ترهګرې ډلې آزاد کړی او اوس دا وخت په موصل باندې د حملې تیاری کوي چرته چې داعش خپل مضبوط واک لري. غربي چارواکو تر مخه امکان دی چې داعش ترهګرو په ضد په موصل ښار عملیات په راتلونکي میاشت شروع شي، خو عراقي حکومت د نیټې ورکولو ډډه کړې. د داعش ترهګرې ډلې لخوا دا تازه بریدونه ښایي چې دوی د عراق پوځ حوصله کمزوري کول غواړي او سیډونکو ګمان لري چې په داسې حال چې د عراق پوز په موصل د حمله تیاری کوي، داعش ترهګر به دا قسمه بریدونه نور هم سیوا کړي. IHS کانفلیکټ مانیټر ادارې تر مخه جهادي تنظیمونو په عراق او شام کې تیر کال په نسبت 1/3 برخه علاقې بیللي. دا اداره دا هم راپور راکوي چې د اسلامي ریاست ماهانه غیر قانوني آمدن هم 30% کم شوی. د IHS شمیرو تر مخه کال 2015 جون میاشتې پورې د داعش ترهګرې ډلې میاشتنی آمدن 80 میلیونه ډالرې وې او اوس دا تر 45 میلیونو ته کمې شوې دي. د داعش 50% آمدن د ټیکسونو او قبضو نه ترلاسه کیږي او 43% آمدن د تیلو نه ترلاسه کیږي. د دې علاوه د بجلی خرڅولو او چندونه هم خپل آمدن سیوا کوي. د ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه کال 2014 جنوري میاشت راسي په عراق کې ترهګرۍ تشدد او جګړو له امله 1.5 لک عام ملکی وګړي وژل شوي. د امریکې په مشرۍ کې اتحادي ځواکونه دا وخت په شام او عراق کې د داعش ترهګرې ډلې په ضد عملیات کوي. په عراق کې یوازې د کال 2014 اګست میاشتې نه راپدې خوا 9600 بریدونه د داعش په مرکزونو شوي. IS یا داعش ترهګره ډله دا وخت د نړۍ په 13 هیوادونو کې د ترهګرۍ کاروایانه کوي چې پکې افغانستان او پاکستان هم شامل دي. د دې علاوه مالی، مصر، سومالیا، بنگلادیش، انډونیشیا او په فلپاین کې هم شتون لري.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې ځای کې واښ شوې دي. مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کومه موضوع راخیستې ده.
په تیر اتوار د هندوستان د ولقې لاندې د کشمیر په اوړي علاقه کې د هندوستان په فوجي چوڼۍ خونړۍ حمله کې د هندوستان 13 فوجیان وژلې شوې دي. هندوستان د دې ترهګر حملې شاته د پاکستان د لاس لرلو تور پورې کړی دی او همدغه وجه ده چې دا وخت پاکستان او هندوستان یو ځل بیا د جنگ په غاړه ولاړ دي. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایم د هندوستان او پاکستان ترمنځ د راپور ته تاوتریخوالي په موضوع خپل د سر ادارې لیکلې ده. د ادارې سرخط کشمیر کې ورځ تر ورځ زیاتېدونکې تاوتریخوالې. د اداري په شروع کې لیکلي شوې دي چې د اتوار د ورځې د جنگیالو په حمله کې د هندستان د اتلس فوجیانو د قتلېدو د بدل اخیستو عوامي مطالبه په هندستان کې ډیر زور نیولې ده. د هندستان وزیر اعظم خاغلی نریندرا مودي ویلي دي چې د دې حمله ذمہوارو ته به سزا ارومرو ورکولې کیږي. د هندستان د فوج په نظر کې خو د دې حمله ګناهګار د پاکستان نه سیوا بل څوک کېدې نشي، خو پاکستان د اوړي په خونړۍ حمله کې د لاس لرلو نه چوټ انکاري دی. ولې د پاکستان په دې خبرو څوک هم خوشا نه ګرځي، ځکه چې د پاکستان فوج د ډیری مودې نه په هندستان کې حمله کوونکي ترهګر په ملا ټپي. د هندستان د فوجي عملیاتو لوی ډایرکټر لیفټیننټ جنرل رمبیر سنگ وایي چې حمله کوونکي خارجي ترهګرو او په ټوپکو یې د پاکستان نشانونه جوړو. ادارې لیکي چې د هندستان فوج د زیارت په ورځ هم کشمیر کې راښکلي لائن آف کنټرول سره نږدې توندلارو سره په جنگ کې اړمو. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې زیاتوي چې هندستان او پاکستان د کشمیر په سرخ پولو کې دوه ځل جنګېدلې دي. دواړه ملکونه دا وخت ایټمي قوتونه دي او پاکستان خو دنیا کې د بل هر یو ملک نه زیاتې ایټمي وسلې جوړول شروع کړي دي. په دې وجه که د دواړو ملکونو ترمنځ موجوده حالات نور زیات توجن شول او د دواړو ملکونو فوجونو خپلو کې ښکرونه اړم کړل، نو د دې به ډېرې سنګینې او تباکن نتیجې رابرسېره کیږي. خو دا به هغه صورت کې کیږي کله چې هندوستان پاکستان نه د بدل اخیستو فیصله وکړي. اداریه لیکي چې د حملې وروستو د هندوستان د حکمرانه بھارتیا جنتا پارټۍ د لوی سکتر په فیسبوک خورې کړې دا خبرې ښې نه دي چې د یو غاخ په جواب کې به د دشمن پوره جام نه ماتي. کاري داسې لکه چې دواړه طرف ته او خصوصا هندوستان په لو صبر زغم تمام شوی دی. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې هندوستان له مشوره ورکوي چې دا وخت نه دی چې هندوستان د بین الاقوامي سرمایه‌کارو اعتماد ته نقصان ورسوي، ځکه چې ښاغلی مودي په ډیرو خوارو زارو دا سرمایه کار هندوستان کې سرمایه کاری کولو ته سلا کړي او پخلا کړي دي. خو که تنازع زیاتیږي نو دا سرمایه کار به لکه د پیریانو غیب شي. اداریه لیکي چې دا وخت د هندوستان فوج د تیرې جولای نه کشمیر کې د هندوستان د فوج د موجودګۍ خلاف راپورته تش لاس عامو خلکو سره په جنگ کې اړم دی. تر دې وخته پورې اتیا کسان وژلې شوي او په زرګونو جوبل شوي دي. ډېر پکې د پیلټ قسمه ټوپکو په ډزو ړانده شوي هم دي. د ښاغلي مودي حکومت د کشمیر د بشري حقونو د یو مرستیال د خرم پرویز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کونسل په غونډه کې شاملېدو دپاره جنیوا ته د تلو نه پر ایسارولو کشمیر کې حالات نور خراب کړي دي. په خرم پرویز بی بنیاد تورونه پورې کړي شوي دي. د سمدستي خوشې کړي شي او جنیوا ته د تلو اجازت تي ورکړي شي. نیویارک ټایمز خپله اداریه په دې مشوره او تجزیه ختمه کړې ده چې د هندوستان د ولقي لاندې کشمیر کې امن د کشمیر د لانجې د یو مستقل سیاسي اواري رایستوله برکته راتلی شي، او تر سوچ د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د راکمولو تعلق دی، نو د دې دارمدار په دی دی چې امریکې نه فوزی امداد اخیستونکی پاکستان آیا دې خبرې ته سلا کېدی شي چې ایټمي وسلې ذخیره کول پریږدي او د ترهګر ګوندونو د پالنې او د روزنې نه لاس واخلي.
قدر منو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې غواړو چې د لوبو څه تفصیلات دي هغه تاسو سره شریک کړو. تاسو مو وړاندې ووم ویل چې د متحده اماراتو په دوبۍ ښار کې چې کوم روان د کرکټ ټي 20 لوبو میچونه دي، هغه کې نن پاکستان د ویسټ انډیز په خلاف خپل دوی میچ هم ګټلی دی. نو نور تفصیلات اخلو زموږ همکار شعیب زاده نه چې دا مهال د ټلیفون په لیک زموږ سره په ژوندۍ بڼه راغلی دی. ستړي مشي او په خیر راغلی شعیب زاده صاحب. وعلیکم السلام. او شعیب زاده صاحب، نن په شوی میچ یا لوبه کې د پاکستان ټیم لخوا کوم لوبغاړو ښه بیټینګ کړی دی او بالینګ کړی دی، دغه لوبه یې ګټلې ده؟
اوریدونکو ته به دا ووایو چې پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ چې کوم دویم ټي 20 د دریو میچونو سیریز دویم میچ وو، تېره شپه هغه پاکستان دغه دویم ټي 20 میچ هم ګټلی دی. په دې نه وړاندې چې کوم میچ وو هغه هم پاکستان ګټلی. تېره شپه ویسټ انډیز ټاس وګټو، پاکستان نه د بیټنګ دعوت ورکو. اوریدونکو ته به ور یاده چې په تېر میچ کې پاکستان ټاس ګټلی او ویسټ انډیز د بیټنګ بلنه ورکړې وه، هغې بیا هغه شانتې نن ځنه کړو. نن چې ویسټ انډیز ټاس وګټو، پاکستان نه د بیټنګ دعوت ورکو. پاکستان تمه کېده چې دغې اوپننګ به د تېر میچ په شانتې خلاص شي، خو راځلې دغې اوپننګ هغه شان ونه چرېد. او په څلور ورځ باندې د دې اوپنر شرجیل چې کوم دی هغه اوس د پاکستان لخوا نه روستا بیا کسو وکټ زر و نو لیدې بیا وکټ په 55 او دریم وکټ په 50 او څلورم وکټ په 55 رنځو نو شو خو د پاکستان له خوانه ښه لوبغاړي چې یو ښه بیټنګ چې کړی هغه د پاکستان د ټي 20 کیپټن سرفراز شپږ 45 رنځونه کړي دي. هغې نه وروسته چې کوم اوپنر راوتل خالد لطیف هغه 45 رنځونه کړي وو. شعیب ملک 25 رنځونه کړي دي. دغه شانتي بابر اعظم 19 او شرجیل چې کوم دی په 2 رنځونه اوټ شوی وو. د ویسټ انډیز له خوانه کڅو مغي ښه بالنګ کړی وو. ښه بالنګ په دې حساب چې هغې سکور کنټرول کړی وو. خو پدری براو بریډفورډ د یو یو وکټ اخیستی وو او یو کھلاړي رن اوټ شوی وو. پاکستان ټول ټیم بشن ورونه کې د ټول لوبغاړو په اوټ کېدو یو څه شپږم ځنه کړو په جواب کې د ویسټ انډیز ټیم راووت. په دې د تیر کله په شان غوښتل چې تیز لوبغاړو کې او د سکور درته زړه پوره کې پدغه کې داږي وکټ زر زر ورول دي. اولې وکټ په 12 رنځونو د په 15 بیا په 19 د ویسټ انډیز لخوا د ټول په خاص سکور براو کړو او 3 رنځونه جوړ کړو. بیا پولارډ هم 3 رنځونه جوړ کړو. نارائن 1.5 رنځونه په کوم نمبر راوته. ټیلر لس د 3 رنځونه جوړ کړو او فلیچر د ویسټ انډیز کوم بیټسمن دغه یو کم شنجونو کړو. د پاکستان لخوا سوې تنویز دی وکټ یې اخیستی وي. احمد حسن چې کوم دی حسن علي اعظم درې وکټ یې اخیستی وي. احمد او دغه شانتي نواد او وهاب یو یو وکټ ترلاسه کړ. پاکستان د دې درې میچونو سیریز په 2-0 باندې ګټلې ده. درې میچ د پوښتن تاریخ 2 ورځې پس کیږي. هغه میچ سیریز پاکستان ګټلې خو هغه میچ کوو ګټي د پاکستان رینکینګ سره ښه کیږي.
شعیب زاده صاحب که دغه درې میچ په حق له هم تاسو زموږ سره معلومات شریک کړئ چې یو خو تاسو ویل چې کله به ترسره کیږي او دا چې ستمی ورنه سرګندیږي.
د درې میچ نه د پاکستان تر مخه به دایي پاکستان نو غواړي چې دا سیریز وګټي. درې میچ هم وګټي د سره په دې رنګ کې سکیږي ځکه چې ویسټ انډیز دا اوس د ورلد چمپیون دی او په ټي 20 کې دی ریکارډ ټول نه خدونه په پاکستان دا درې میچ وګټي او خاري دا چې د پاکستان چې کوم دوه میچونه ګټلي دي نو دا غي به لږ اوس له سیوا وي. د ویسټ انډیز ټیم ورلد چمپیون پاتې دی. ورلد چمپیون دی هغه تیز لوبه کوي غواړي چې میچ تر ختم کړي نو په دغه تاریخ کې دی پیر دوه میچونه کې زړه راوښي دي. خو هغه به دا کوشش کوي چې دغه سیریز په 0-3 باندې د بللو په ځای په 1-2 وبیلي. نو ویسټ انډیز به خپل پوره کوشش کوي چې دغه میچ وګټي. خو پاکستان ځکه چې دوه میچونه ګټلي هم دي او دا را چې د نوي کلاریان دي هغه په دې دوه میچونو کې د ګټې وروسته سلام برابر شوی ده. په درېم میچ د ویسټ انډیز لپاره دا سیریز کې د ویګټ لپاره ضروري ده چې د نورو سره ون ډے سیریز شروع کیږي. هغه سره به د مورال شي او پاکستان به هم خپل پوره کوشش کوي چې ویسټ انډیز کوم چې دا اوس ته ورلد چمپیون دی ورلد کپ کې ګټلې ده هغه لپاره یو 3-0 ماته ورکی او خپل رینکینګ انټرنیشنل په ټي 20 کرکټ کې سکی. نو درې میچ به هم د کوم میچ دا نن ټیمونه دا سړي چې لوبه د ټي 20 لوبه ډېر فن کوي او ګورو چې کوم ټیم ښه لوبه کوي هغه به دا میچ ګټي.
ډیره مننه تاسو نه ډیره زیاته
مننه مننه شي.
د امریکای د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند میرمن هیلری کلینټن او د ریپابلیکن ګوند ډونالد ټرمپ ترمنځ بحث.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره په فیسبوک، ټویټر، ټلویزیون، رادیو او ویب پاڼه باندې اوسېږي.
دا بحث به د پاکستان په وخت د نهې یا سه شنبه په سهار 6:30 بجې پیل کیږي. اوریدلې مه هېروئ.
په وی او ای ڈی وای نیخ په نیغه کتلې او اوریدل شي.
یو ځل بیا روز نه یا سه شنبه
وخت د پاکستان سحر 6:30 بجې.